ډېر مننه ستړی مشه نیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو په راپورونو کې اوري چې په غزنی کې پر یو ښوونځي حمله شوې ده او په اوروزګان کې تاریخي آثار له خطر سره مخامخ دي. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونیش خړې پاړه تحقیقات کیږي. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نه ختی پاړه چیرنه کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبري اعلان وته وویل د هرات ولایتي شورا به د چیرنو د پایلو تر معلومیدو پوري تړلې وي. د هرات د ولایتي شورا د یو شمیر غړیو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزی د ساتونکو د شورا د یو غړي ترمنځ په نخته کې دز هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند. په شخړې کې د هرات د ولایتي شورا درې غړي او د شورا د مشر دوه تون کې جوبل شوې دي. ناصرګندو کسانو د غزنی شهر ته چیرمه د آرزو په سیمه کې یو شونځي ته راچولې دي. د غزنی د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار پرون شنبه د ازادي رادیو خبري الته وویل چې د شونځي د ادارې دفتر لابراتوار او ګودام سوځیدلې دي. د پیش علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپل څلورمه سیالي د جنوبی افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ سیالي د ویلس په کادیف کې وشوه. د ازادي رادیو خبريال وایي چې کمزوري بیټینګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله زازی او نور علي زادران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې چې د افغان لوبغاړو په منځ کې تر ټولو ډېرې منډې وې. خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 125 منډې یې کړې وې. جنوبي افریقا د مسابقه په 9 وکټونو او 114 توپونو وګټله. افغانستان د راتلونکي سه شنبه په ورځ د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان له لوبډلې سره مسابقه لري. د جون په 22مه بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره مخامخ شي او د جون په 9مه نیټه له پاکستان سره مسابقه لري. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. تر اوسه په نړیوالو جامونو کې هند شپږ ځلې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. دا مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک له تلویزیونونو وویني. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورسپانه کې خبره شوې ده ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدر اعظم د سفر پروا ونه کړه او په داسې حال کې چې شینزو ایبی په تهران کې د هغه هڅو ته پر دو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ وو په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي خو که د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدامه به ډډه ونه کړي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 13 موافقې لاسلیک کړې. د پرمختګ پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د چین او تاجکستان د ولسمشرانو تر کتنې وروسته شوی دی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د آسیایي هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. ولسمشرانو شی جینګ پینګ او امام علي رحمان پرون د تروریزم پر ضد د مبارزې، پانګونې، د کرنیزو همکاریو د پراختیا او سوداګرۍ په برخه کې موافقې کړې دي. تر دې مخکې په تاجکستان کې د چین سفیر ویلي و چې په 2013 میلادي کال کې د چین او تاجکستان ترمنځ تجارت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه مايروپول ښار ته ولاړ او د روسي له پلوي بلتون غشتونکو څخه د دې ښار د ازادۍ د 15 میکالیزي د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکرين مايروپول ښار د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دی. دا ښار د اوکرين په ختیځ کې د بلتون غشتونکو او اوکرايني ځواکونو ترمنځ د جګړې له لومړی کرښې کابو 40 کیلومتره لیرې دی. ولسمشر زيلنسکي پرون وویل دونسک او لوهانسک سیمو ته به چې د بلتون غشتونکو تر نفوذ لاندې دي ډیر تر ډیره پاملرنه وشي. په مایروپول کې پرون زرګونو کسانو په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د اوکراین نوی ولسمشر د مایروپول ښار منځته هم راغی او له یو شمېر خلکو سره سیلفي عکسونه واخیستل. له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزبه په زور له اوکراین جلا او له خپل خاورې سره یو ځای کړي، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غشتونکو او اوکراینی ځواکونو په جګړه کې 14,000 وګړي وشل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې په غزنی کې وسلوالو یو شونځي ته اور اچولې. په روزګان کې لرغونی آثار د ویجاړې دوله خطر سره مخامخ دي.
بزیچې په نوم باندې تاریخي ابیداده چې پر هغه باندې د دولت په خاصه کې پوسټ ایجاد شوی ده. کاپر کلا په نوم زاړه برجونه د ورانېدو په حالاتو کې دي.
تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته ځنډیدل دي. یوشمیر افغان متشبسان وای
ټیکس په منګ باندې زیات ده، په بار پیسې په منګ باندې زیات دي، ارزان منګ ته نه تمامېږي، ګران څوک منګ نه اخلي.
له افغانستان دی باندې د ایران او لویدیځو حکومتونو ترمنځ د کړکیش د زیاتېدا په اړه راپور لرو او د خرس 219 پروګرامونه خبرو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ او هم د آزادي رادیو مطالب لوستلئ شئ. آزادي رادیو .com زموږ د وی پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاند څنګه او حقیقت سره پروګرامونه در اورو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته چیرمه د آریزو په سیمه کې پرون یو شونځي ته اور ورته کړ. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې شونځي د نجونو او هلکانو ګډ و. د پیښې نور جزئیات تر اوسه نه دي څرګند. په همدې ورځ یعنی پرون په لوګر کې د محمد اغې ورسوالۍ د دیناو د کلي اته شونځي چې یو ونې بندو بیرته پرانستل شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته نږدې او په ښوونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدل یو جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خلکو تیرونی اته شونځي په خپل سیمه کې د امنیتي پوسټو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لشتلژه 2000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل یک مشکل جدیه.
دا وینه یو ازدا چې په شونځو کې از موږ تاسو ته نږدې د امنیتي پوسټو جوړېدل جدي ستونزه ده. په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اخیست کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهنو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وایي لوی ونی رئیس د شونځي دروازې بندي ویل معرف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخورد ونسي. موږ به طرفه یو د شونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپل ماشومان لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهنه او کلی کې درې د نجونو او 15 د هلکانو شونځي اوس فعال دي. د لوګر د پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې شونځي پرانستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 70% زیاته برخنجونی دي. د پوهنې وزارت ویاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 410 ښوونځي تړل شوي دي. د دغو ښوونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي له امله بندي.
د امنیت خرابوالی لکبل نه یوازې شونځي باندې بلکې ګنشمیر کلینیکونه هم بند شوې دي او همدارس یو شمیر تاریخي آثار د ویجاړې دوله خطر سره مخامخ دي. په اوروزګان کې د تاریخي آبداتو او لرغونو آثارو د لمزتلو ګواښ په وروستیو کې لا زیات شوی دی. په دې ولایت کې مدني فعالان په دې اړه اندېښنه څرګندوي. د اوروزګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان هم د اندېښنې پر ځای بولي. له دغه ولایته د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړډلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار لمنځتللې دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوی. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اوروزګان کې کمی کمی تاریخي سیمه سته.
په اوروزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه په څو څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغه غوښ هم پرې نه دی ګرولې.
د سیمې ارزښتلرون تاریخي آثار دي چې هغه کلر مرچې په نوم باندې چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پر ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبده ده چې پر هغه باندې د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اوروزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نه کړم شاید یو شایع بوشه او اگر بوشم ما جلوګیری میکنیم.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو وژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثارو ته پام وکړي. د دې لړډلې شپه ولار رحیمی ازادي راډیو ته دا سویل
زمر غشتنه دا هم د طالبون د حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي آثار چې کوم پروزګان کې باید لکه خپل خو یعنی خپل شه دي لکه خپل د کور شه داسې وسه چې دی و خاوري وسیدونکي د خاوري مور ده هم دا شي چې د دوارو شریک شه دي او هم دا رنګ مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکی خلکو هم دا ژغ دی او هله لور ارزول ورسخه چې مثلا دا تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي وي ساتي.
دا یادونه ورده کته هم په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري خو پتیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
تلشکرګاشر او جنو نور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت اته بجې او 14 دقیقې شوې. تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته په تمدي خو دا جرګه اوس هم په خپل منځي لانجو کې شکیله ده. ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې د دې کړکېچ دوام به مقننه جرګه کمزوري کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
نګدې یو میاشت کېږي چې د ولسی جرګې پر ریاست جنجالونه روان دي خو د غجرګا له هم په نامعلوم وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تنغړی عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ رسنۍ ته وویل چې له سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پتامه دي خو مخې ته راغلي بنبست کارونه ځنډولې دي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې لطیف نظری وای که په ولسي جرګه کې رامنځته شوی بنباس ماته نه سي، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي. هغه وایي د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ ستونزې منفي پیغامونه لري. لومړی د مقننه قوې رول کمی وي، د دغې قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بیکاره مقننه قوه به وي. هیڅکله به هم اجرایي قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نه ږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هیواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست په سر د امیر رحمان رحمانی او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسي جرګې د ریاست په انتخاباتو کې امیر رحمان رحمانی 123 او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحمانی 50 جمعیه رایې نه دي ترلاسه کړې. له تیرې نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسي جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنباس مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسي جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازي جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلی اصولي ګټونکی دی او ډېر ژر به د ولسي جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي. خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت پولیسی جرګه کې یو شمیر به طرفه کسان وایي چې روان وضعیت دوی ولسته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استاد اقبال صافی وایي
مردم افغانستان فعلا د ګرګون از مردم انتظارات زیات
هغه وایي اوس محل خلک رغمل سوي، دوی زیات تم درلودي خو نه امید دي. موږ د خلکو د استاد په توګه شرمېږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نه سو حل کولای، نو څه ډول به د خلکو او ولست ستونزې حل کړو؟
مشکل کول افغانستان حل وکړي.
بلخوا پولیسی جرګه کې د هرات د خلکو استاد غلام فاروق مجروح وایي د دې ورشته چې دغه برخورد په ولسي جرګه کې په فزیکی برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د اولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
په ولسي جرګه کې د مشرتابه په سر اختلاف دوام لري او دا مسله سبب شوې ده چې په سلګونه تقنینی سندونه به تصویب پاتې شي. لبل خو یو شمیر ځوان متشبسین چې تازه سوداګری ته مخه کړې ده شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته حکومت چندانې پام نه کوي. دوی وایي چې د برېښنا، اومو موادو، مځکی او د تنور نورو ورته مسایلو په برخه کې ستونزې لري. په همدې حال کې د سین په نامه د متشبسینو د ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د همشغې و بنسټ په کابل کې فعالیت پیل کړی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
ځینې ځوان متشبسین چې د وړې سوداګرۍ په بیلابیلو برخو لکه مربا جوړونې، زرګرۍ، رستورانونو، لاسي صنایعو او داسې نورو کې کار پیل کړی، شکایت لري چې حکومت ستونزو ته رسیدنه نه کوي. ندا نکپای یو انجلی ده چې له یو کال راهیسې د مربا جوړونې په برخه کې فعالیت کوي، خو د اومو موادو له نشتوالي شکایت لري. دا وایي اومه مواد دلته ډیر ګران دي. موږ چې تازه مو کار پیل کړی دغه مواد راته ګران لوی. بله ستونزه دا ده چې هر دکاندار یا عمده فروش ته چې مواد ور وړو نه یې قبلوي او وایي دا د وطن تولیدات دي او شهرت هم نه لري. سمیولا چې له درې میاشتو راهیسې په کابل کې د چرګانو د هګیو د تولید کمپنۍ جوړه کړې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
ټیکس په موږ باندې زیات ده، بل بار پیسې په موږ باندې زیات دي او کور چې کرایه اخلو هغې قیمت زیات ده. او همدغه ده چې د موږ په شرکت د موږ په تولیداتو باندې دا ټول بد اغیزه کوي، ځکه چې موږ شای ارزان موږ ته نه تمامیږي، ګران څوک موږ نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې افغان سوداګرو او پانګوالو هم د حکومت په نه پاملرنه انتقادونه کړي، خو حکومت تل د دوی د ستونزو د هواری لپاره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د وړو سوداګریو په برخه کې د ځوانو متشبسینو او کارفرمایانو د ستونزو د هوارولو لپاره د سین په نامه د همغږۍ یو بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د دغه بنسټ رئیس اکبر محمد ارغندیوال آزادی راډیو ته وویل هدف دا دی چې د ځوانو متشبسینو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي.
کار ما ایست که بتانیم
دا وای زمون کار دا دی چې نو سوداګرو ته اسانتیاوی برابرې کړو، نه یوازې دا چې د ټیکس په برخه کې کارونه آسان شي، بلکې غواړو د مالیاتو او لیسنس اخستلو په برخه کې هغو ته چې تازه کار پیل کړی مرستې ورسوو. د دغه بنسټ سین د پرانستلو پر مهال د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیرانو د ځوانو سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د رسیدنې ډاډ ورکړ. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدی وویل د ځوانو متشبسینو د ستونزو د حل لپاره ډیری کارونه له پخوا راهیسې جاری دي.
برای بهبود آغاز یک تجارت
د بوبل د سوداګرۍ د خوالی لپاره مو د یو جواز قیمت له 1500 افغانۍ نه سلو ته راټیټ کړ. هڅه کوو چې دوی ته په افغانستان کې نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو.
تغییرات مثبت میاریم.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د متشبسینو د نوي بنسټ سین د معلوماتو له مخې په تیرو دریو کلونو کې سلګونو لیک لوستو ځوانانو شخصي سوداګرۍ وړو تشبساتو ته مخه کړې او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوخت دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
تاسې زموږ اخلاص اجي راډیو اوري. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکي ورځپاڼې د هیل په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې ده: امریکا او نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو تر څنګ ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنې کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول او د دغه رول پر اهمیت تمرکز شوی دی. په یوه برخه کې لولو: د سولې په پروسه کې د ښځو د شاملولو هڅې نه یوازې ښه احساس ایجادوي، بلکې دا هڅې نورې هم متنوع کوي. وړاندې راغلی تاریخ څرګنده کړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو شمولیت پر موافقو د صلاح کېدو د بریا احتمال زیاتوي او د دغو موافقو د دوام زمینه برابروي. د هیل ورځپاڼې په لیکنې کې لولو: د هغو څیړنو له مخې چې د ملګرو ملتونو لخوا سوي، کله چې د سولې په مذاکرو کې ښځې حقیقي رول ولري، د سولې دغسې یوه احتمالي موافقه به تر 15 کلونو زیاته موده دوام وکړي. د لیکنې د لیکوال په باور ځکه نو په افغانستان او نورو ځایونو کې په دغسې مسایلو کې د ښځو د شراکت یقیني کول د ملګرو ملتونو په ګټه هم دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د ښځو پر نقش زیات ټینګار شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ وارې د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې او دوم وار لپاره هم د دې ډلې له استازو سره ګوري. د امریکا آنلاین خپرونې ګلوب پوسټ په خپله یوه تازه ګڼې کې په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې پر پرتو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي که څه هم په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوزڼ مثبتې پیښې کمې سوې وې، خو په 2013 میلادي کال کې یې شمېر 21 ثبت شوی دی. په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د ګوزڼ مثبتې پیښې 80 وې، خو په 2014 میلادي کال کې یې شمېر 1500 ته راکم شوی و. د ګلوب پوسټ خپرونې په لیکنه: په افغانستان کې تر دې مخکې وسلولو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو د کمپاین مخه نیولې وه. په لیکنې کې د ځینو مذهبي مشرانو او کلیوالو ادعا ته هم اشاره شوې چې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین په تړاو ځینې منفي باورونه لري. دوی فکر کوي چې دغه واکسین ماشومان شنډوي، خو په لیکنې کې د کندهار د اوسیدونکي یار محمد خبرې هم راخیستل سوي چې خپل 3 کلنه لور رازیه یې یوه کلینیک ته راوستلې ده. هغه ویلي چې د کلي ملا کلیوالو ته همدا خبره کوله چې د پولیو ضد واکسین یې ایمان کمزوری کوي، خو یار محمد د خبرو پر مهال خپلې لور ته اشاره وکړه چې د پولیو وایرس فلج کړی او د کلینیک پر کټ بې حرکته غځېدلې ده. د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو په ګډون د ګوزڼ ضد واکسین له برکته په ماشومانو کې دغه ناروغي چې تداوی یې ناممکنه ده ختمه شوې ده. یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې هر کال د ګوزڼ مثبتې پیښې لیدل کیږي.
زمو شخلا آسادی رادیو آوری و هم وردل چه په البته په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان کې د واکسین د ستونزی په اړه هم یادونه شوی، او خصوصا دا ستونزه د افغانستان په جنوبی او ختیځو ولایتونو کې ډیره ده او یو شمیر وسلوال مخالفت کوي. د حواله تولیدو سره په افغانستان کې د ماشومانو د نسناست ناروغي هم ډیره شوې ده. په دې اړه هم راپور لرو. د اصلي رادیو خبریال صادق رښتینی له کندهار څخه د ټلیفون لاري همدا شی به را سره ده. لکه څنګه چې ویل د حواله تولیدو سره په افغانستان کې د ماشومانو د نسناست یا اسهال ناروغي زیاتیږي او د ځینو میندو د بې پروايي له کبله یو شمېر ماشومان متاسفانه ضایع کیږي مري. صادق رښتینی همدا شیبه له کندهار د ټلیفون له لارې را سره ده. رښتینی صاحب، زموږ اوریدونکو ته وایس کندهار هم یو له ولایتونو څخه دی چې تود دی، دا ناروغي به طبعا پکې زیاته وي، که څنګه؟
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو بخیر. کندهار کې د دوب موسم د پیل سره سم چې تقریبا درې اونۍ کېږي چې هوا توده شوې ده. د میرویس روغتون د ارقامو له مخې 814 کسان چې زیاتې ماشومان دي د نسناستې په ناروغۍ اخته شوي. موږ چې د کندهار د میرویس او زوی روغتون له مسؤول سید رسول مرستندوی سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې دغه روغتون کې ګڼ شمېر د نسناستې ناروغان دا مهال بستر دي او د ورځې په اوږدو کې لسګونه ناروغان نور هم ورته راوړل کېږي چې د همدې ناروغۍ څخه کړېږي. رسنده ویل چې په نسناستې د اخته کېدو عمده علت د روغتیایي تدابیرو نه مراعات دی. په روغتون کې هغه کسان چې خپل ناروغان بستر کړي د هغوی سره موږ خبرې کړي دي. دوی وایي چې البته پایوازان دوی وایي د روغتیا د نه مراعات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په نسناستې اخته شوي دي. او دغه راز روغتیا پالان دا هم وایي چې دوی تر ډېره په کندهار کې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې ده، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله هم د نسناستې ناروغۍ د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ته ستونزې پېښې کړي دي او د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدو یو علت دی. او دغه راز د تازه خوړو او پاکو اوبو څښل روغتیا پالان د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې ګټور یادوي.
ډیر مننه صادق رښتینی او لکندهار څخه چې ویلې په دغه ولایت کې د ماشومانو د نسناستې ناروغي زیاته شوې ده.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبرونې دوهمه برخه مو یعنی له اتنیمو بجو وروسته دو اونیزو پروگرامونو تا زنگره ده تاندی چنگی او حقیقت سره. خوست ده ایران پرتباد ده ایران او یوشمیر لویدیز و دولتونو ترمنز کارکیش ده زیادی دو پا حال که ده ایران نیمه رسمی خبری آژانس اسنا ویلی چه ده ایران ده بحرانو چار وزارت پرون پا تهران که ده بریتانیا سفیر احضار کرده ده. لندن پر تهران تور پودی کرده چه ده عمان پا خلیج که ده تیلو ده لیشدولو لپاره پر دو بیلویو پا حمله که لاس لری. حمله ده جون پا درلسه مشوه ده. لبلی خواه هغه ایرانی مېرمنې چې د بریتانیا تابعیت لري او په ایران کې د رژیم پر ضد فعالیتونو په جرم بندي ده، یو وار بیا د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ایرانی ول اصلي بریتانوي شدي نازنین زاغری راتکلیف چې د ایران په یوه زندان کې بند تیروي بیا غذایی اعتصاب کړی دی. مېرمن راتکلیف د خپل توقیف پر ضد دا کار کړی دی. نازنین زاغری راتکلیف 38 کلن ده. د هغې میړه ریچارډ راتکلیف پرون ویلي چې هغې د خپلې لور د 15مې کلیزې په ورځ له خوړلو لاس نیولی دی. هغه به یوازې اوبه څښي. ریچارډ راتکلیف ویلي چې هغې د ایران قضا ته خبر ورکړی چې بیا اعتصاب کوي، خواړه به نه کوي او په دې ډول غواړي چې د خپل غیر منصفانه توقیف پر ضد اعتراض څرګند کړي. ریچارډ ویلي چې دی هم په لندن کې د ایران د سفارت د ودانۍ مخې ته کښېني او د اعتراض لپاره روژه نیسي. هغه په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه پوهیږو چې تر کومه به دا وار اعتصاب ته دوام ورکړو. ما هغې ته وویل چې که ته د نه خوړلو اعتصاب کوې او له خوراک لاس اخلي دا ور زه هم دا کار کوم. نازنین زاغری راتکلیف په 2014 میلادي کال کې په ایران کې ونیول سوه. هغه له خپلې ماشومې لور سره د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللې وه، خو مخکې تر دې چې الوتکې ته پورته سي ونیول سوه. نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې د رژیم د سقوط لپاره په دسیسه کې د لاس درلودو په تور نیول سوې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. هغې پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. نازنین زاغری راتکلیف د خیر ښېګڼې کار کاوه او د تامسن رویټرز له ادارې سره ماموره وه. هغه په جنوري کې هم د نخوراکې حساب کړی و. د نازنین زاغری راتکلیف برخلیک ته په اشاره کې د برېټانیې حکومت د می په میاشت کې ټولو هغو برېټانویانو ته چې د ایران تابعیت لري خبر ورکړ چې ایران ته دې سفر نه کوي.
تاسو زموږ خلاص آزادی رادیو او وسم د کرکټ په ارتباط د افغانستان خو خپل لوبې بایللې دي. خو نن یو ډیره جالبه مسابقه ده. دا مسابقه د هند او پاکستان ترمنځ ده چې نه یوازې لوبغاړی مخکې تر مخکې ډاکو بولي ځکه چې ټوله ټکټونه پلورل شوي دي، بلکې په هند او پاکستان کې به تر 1500 میلیونه زیات خلک وویني. د دواړو خورا سختو رقیبو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلوسې ډک انتظار باسي. د هند کرکټ لوبډلې د ویرات کوهلی تر مشې لاندې لوبه کوي. ویرات کوهلی کپتان دی او د پاکستان کپتان هم سرفراز احمد دی. تر اوسه پورې هند خپل دوی سیالۍ ګټلې، یوې بې نتیجې پاتې ده. البته هیڅ لوبه نه ده بایللې، خو پاکستان په څلور مسابقې کړي دي، په څلورو کې دوی بایللې، یوې ګټلې او یوې د باران له کبله بې نتیجې پاتې شوې، خو له همدې کبله یو امتیاز هم په نصیب شوی دی. د هند له لورې سونیل ګواسکر په یوه کالم کې د کرکټ شورا ته لیکلي چې د پاکستان لپاره به د دې سیالۍ بایلل ډېر ګرانه تمام شي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سیالۍ په انګلستان او ویلس کې روان دي. هند او پاکستان په 500 وره نړیوال جام کې شپږ ځلې مخامخ شوي چې ټولې مسابقې هند ګټلې دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نښتې په اړه څېړنې کیږي. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د آرزو په سیمه کې یوه ښوونځي ته اور ورته کړی دی. د سعودي عربستان ولی عهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځواب پاتې نشي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دواړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 13 موافقې لاسلیک کړې او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه مایروپول ښار ته ولاړ او د روسیې له پلوي بلتون غوښتونکو څخه د دې ښار د ازادۍ د 15مې کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانه پته ده. د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوي په ټول افغانستان کې او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی کوچې ولې د یو شمیر ځوانانو شخصي مسایل لکه عکسونه، ویډیوګانې، سکرین شاټونه او نورې هغه کیسې چې خلک باید ترې خبر نشي او شخصي پاتې شي خبريږي او تر نورو رسیږي.
سندرې راته واچو یا سينور غراته واچو هغه دې خپل کاپي کوي.
د دې کار پایلې څه کېدلی شي؟
ګورنه کې لري بازار کې یو تر دې ځان وژلې هم دي
او په دې خاطر چې شخصي مسایل مخوندي پاتې شي او خبره نشي کوم خبرو ته باید پام وکړو.
که تاسو چاته موبایل ورکوي په خپل وګوره چې څه پکې کوي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زفرشته غنی وړاندې کوم.
که څه هم ټکنالوژي د انسانانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي، خو ورسره ځینې ستونزې هم لري چې د یو شمېر خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی. لا دې ستونزې یوه هم د انټرنیټ په دنیا کې د شخصي عکسونو، ویډیوګانو، سکرین شاټونو او ځینو نورو پټو اسنادو خپرېدل دي چې خلک یې نه غواړي خپاره شي، خو له مختلفو لارو یې خپرېدلو ته زمینه برابرېږي. ډېر هغه ځوانان چې له داسې پیښو سره مخ شوي نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، خو یو ځوان سمیع الحق بیا مني چې په ټولنیزو شبکو کې داسې غوښتنې ترې شوي شوی چې د خپل شخصي مسایل ورسره شریک کړي خود دا کار نه دی کړی
چې غلم نه سره چې ما کله فیسبوک او ټوئیټر دا شنه استعمالول نو هغه وخت کې دغه سي هغه شوی را باندې چې مطلب خلکو میسجونو د کول د مسار او اکاونټونو نه چې غیر اخلاقی تصویرونه او ویډیوګان نه غوښته چې هغه کار ما ونه کړ او اوس چې ګوره ما د خلکو ځینو خلکو نه غیر اخلاقی تصویرونه ویډیوګان میډیا تر وتل نو اوس خوشاله يم چې دغه سي ما ونه کړل.
عبدالسمد بهیر وای کله چې د چا موبایل خرابېږي یا غواړي په خار او بازار کې له کمپیوټر څخه موبایل ته سندرې ولېږي لا دې لارې هم موبایل جوړونکي یا د سندرو لیږونکي د موبایل شخصي شیان ځان ته کاپي کوي او بیا هم داسې نور ته لیږدول کیږي
یا فلاش یا ریکارډ هغه ته ورولو مثلا د موبایل والا ته چې سندرې راته واچو یا داسې نور راته واچو هغه دې خپل کاپي کوي ټول کاپی کوي بیا ورسته تا شاید در کوي نو دی ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې ټولنیزو رسنیو کې هم دانګ په نور ځایونو کې خبرې کې د اوسنی وختونو کې کومه فکر وکړو په یوټیوب کې زیاتره د ویډیوګانې راځي چې هغه د کلیو بانډووی په هغه کې زیاتره د جنکیو عکسونه همدارنګه نور مراسم چې په موږ په ټولنه کې لرو هغه ټول سافت یو تر ټولو رسیږي.
مستعار اکاونټونه هغه بل لار غنل کیږي چې د خلکو شخصي کیسې راټولوي او بیا یې خپروي. دغه کار معمولا د انجونو په نمونه د مستعار اکاونټونو لخوا کیږي خو لیکوال ډاکټر محب الله زغم وایي ځوانان باید له هغو خلکو سره په خبرو کې احتیاط وکړي چې نه یې پیژني.
فرزن یو څوک وی مستعار اکاونټ جوړ کړي او څا سره داسې خبرې اترې ور باندې شروع کړي چې هغه ممکن د تزیان ورسي. د اول باید ځان سره فکر وکړي چې کله لامدې کا سره چټ کې د خبرې اترې وکم ګټه یې څه ده. داسې یو څوک چې پیژنې نه په دې پوهېږم نه چې دغه واقعي شخص دی که مستعار دی نو ولې باید زه ورسره خبرې وکړم. په دې مسایلو کې باید سړی ډېر احساس وسي هغه چا سره چې پیژنې نه باید اصلا خبرې ونه کړي او که خبرې کوي هم باید اصولي او رسمي خبرې وکړي شخصي او دراز خبرې باید هېڅکله ورسره ونه کړي.
بخت جان هیر وای ډیر کله ځوانان خپل داسې عکسونه ویډیوګانې او نور اسناد په موبایل او کمپیوټر کې ساتي چې که خپاره شي دوی ته تاوان رسیږي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې تاسو ټلیفون کې او شای وي دا ټلیفون ورکیږي در نغلې در نوړي او بیا دې دغه وکټو هغه پاسورډ هم ورکړي پاسورډ بیا خلاصيږي کنه نو دغه باید دا شون په ټلیفون کې په هیڅ صورت دغه شونونه ګرځول شي. بیا ځینې شون چې در باندې یو ځل راشي بیا نه جبرانيږي نو دا باید دغه مونږ ډیر کوشش وکړو ډیر هڅه وکړو دغه شون مونږ په خپل موبایل کې ونه سوتو یا په خپل هغه کوم اکاونټونه چې دي دغه کې باید دغه ونه سوتو ځکه اوس نن سبا ټکنالوژي داسې راغلی ده چې ته به هیڅ فکر نه کوې چې تاسو سره یو شی بل چاته ورغلی وي.
د کابل اوسیدونکي ملکه وایي په دودیزه وروسته پاتې ټولنه کې هغو کسانو ته ډېره ګرانه تمامېږي چې شخصي مسایل خپرېږي.
په افغانستان کې ډېر جټکان سره دا پېښې شوې دي او کېږي هم چې کله په چا اعتبار کې خپل عکسونه ټولېږي یا ډېری وخت داسې څوک وي چې غواړي د عکسونه پیدا کړي تهدید یې کړي که چېرې نجلۍ خبره ونه مني بیا عکسونه خپروي. او ډېری وخت کله چې داسې پېښې وشي په کورنۍ کې نجلۍ سره ډېره بده رویه کېږي او تر دې ځایه چې وژلې هم دي. جنکۍ باید دې ته ډېر خپل فکر ونیسي چې خپل شخصي شیان خوندي وساتي او په چا باندې ډېر باور ونه کړي که بیا وروسته کومه پېښې وشي بیا به دوی پښیمانه وي.
ویل کېږي په کلیوالو سیمو کې داسې پېښې هم شوې دي چې نجونې یې د خپرو شوو عکسونو یا ویډیوګانو په سر د کورنۍ غړو وژلې دي خو ډاکټر محب الله زغم وایي دا کسان چې شخصي مسایل خپرېږي قربانیان دي او د جزا ورکولو پر ځای باید مرسته ورسره وشي.
زه فکر کوم چې هغوی باید خپل اولادونو سره کینی په صمیمیت سره ورسره خبرې وکړي او هغه اصلي مسله پیدا کړي. مثلا یوه نجلۍ ده یوه خورلنه لري او خپل عکس ورته ورکوي د خادي خبر ده نو که هغه د عکس خپروي یا بل چاته یې ورکوي هغه یې خپروي نو د دې کې د دې نجلۍ ګناه څه شوه. یعنې هغه باید د یو قرباني په حیث وپېژندل شي باید خواخوږي ورسره وشي او د ستونزې په حل کې باید ورسره مرسته وشي نه دا چې تور ورپورې ولګوي چې هغه ګناهکار وبلل شي او جزا ورکړل شي.
عبدالسمد بهیر وایي دا چې د ځوانانو شخصي کیسې د انټرنیټ نړۍ ته راځي یوه وجه هم دا ده چې دوی د ټکنالوژۍ په استعمال نه پوهیږي. نوموړی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د ټکنالوژۍ د استعمال سره باید ځوانانو ته په دې نړۍ کې د خوندیتوب چل هم وروښودل شي.
زیاتره خپل موبایل باندې نه پوهیږي صرف عکس اخیستل ویډیو کول او نور نشي کولی چې وساتي. که چېرته موږ فکر وکړو موږ کورنۍ ته موبایل اخلو هغه باید دغه ټول ورته وویل شي
او زیاتره د سیدی چې دغه ملګری دی یا دغه دوستان دی هغه ځینخلی نور زوینه ته انتقالیږي یا زی یا د ورور لخوانه یا د بل دوست لخوانه یا د ماما زوی لخوانه موږ زیاتره دغه سی پی کی وینو نو چرته د دې استعمال ورته وښودل شي شاید دغه مهمه لار وي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې له کوم لارو د ځوانانو شخصي عکسونه ویډیوګانې او نور مسایل خپریږي او د مخنیوي لپاره یې باید څه وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د یوه خصوصي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي له استاد فاروق عمر هزاربوس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو
استاد نن سبا د ځینو ځوانانو شخصي معلومات عکسونه یا ویډیوګانې خپریږي دا له کومو لارو خپریږي
څو لارې دي چې په اول سټیپ کې موبایل خرڅول دي چې تاسو خپل موبایل وړئ یو دکاندار ته ورکوئ او هغه فارمیټ کوئ یا اکثریت خلک بیخي نه فارمیټ کوي همداسې ورکوي اعتبار پې کوي چې کلم یو څوک موبایل خرڅوي دغه ډیټا ریکوري کیږي دویم دا دی په ټولنیزو شبکو کې د لینک لیږل دي چې زه تاسو ته یو ویډیو لینک در لیږم چې دغه ویډیو د تاسو وګورئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ هغه لینک تاسو بوزی بل ویب سایټ ته بل ویب سایټ هو به هو بالکل د سی وی لکه د فیسبوک اول ته تاسو ته لیکي چې تاسو د فیسبوک نه لاګ آوټ شوئ تاسو به حیران شئ چې زه خو اوس لاګ ان وم زه څنګه لاګ آوټ شوم نو دوی څه کوي هلته تاته یوزر نیم او پاسورډ ورکړه چې تاسو بیرته لاګ ان شئ کله چې لاګ ان شي دغه ډیټیل دغه معلومات هلته هیکر ته ورشي هیکر ته یوزر نیم پاسورډ ورشي هغه په اسانۍ سره ستاسو اکاونټ ته ننوځي که پاسورډ یې چینج که چیټ سره وسته که هر یو شی راوستو هغه په اسانۍ سره ترلاسه کولی شي درېیم موږ سره د پاسورډ نه ورکول دي چې تاسو یو شي ته پاسورډ نه ورکوئ هغه مستقیما معلومه ده چې د یو سیکورټي مشکل پکې همدا ده او دا سلورم ما سره دا ده چې تاسو په خلکو باندې اعتبار کوئ دا مشکلات ډیر چې زیات راځي د سوشل میډیا د لارې راځي چې الګ چلې تاکسونه ولېږي چلے الګ تاکسونه ولېږي او څو وخت بعد هغه الګ راځي شي هغه چلے راځي شي یو بل تهدیدې اکسونه د شیر کوم یا دا کوم یا هغه کوم او پنځم موږ سره وای فای دی وای فای که زه درته وایم په عموما کې وای فای د ټولو نه خطرناک شی دی که تاسو په یوه اداره کې یاستئ او د هغې آی ټي هلته په اداره کې موجود وي او تاسو وای فای د هغه نه اخیستلی یا هغه کنکشن مو اخیستلی نو تاسو پوه شئ چې تاسو مکمله طور باندې خوندي ناستئ او بل میموري ده چې د میموري تاسو سره میموري کارت دی یا په موبایل دی چې تاسو خپل موبایل په بازار کې خرڅوئ یا په داخل کې تاسو خپل موبایل ایښی دی یو کس راځي میموري کارت ته وباسي ډیټا ته اړی او بیرته تاسو درکوي نو دا غټ لامل دی که تاسو چاته موبایل ورکوئ په خپله یې وګورئ چې څه پکې کوي په خپله مانیټر کې هغه کار
د حل لاره یې څه ده فرزندوی باید څه وکړي
که چیرته تاسو یو چا سره شخصي چټ کوئ د آپشن شته چې ستاسو میسیجونه بیرته ډیلیټ شي بیا هم که چا سره ډیر شخصي چټ وکړي آن د سپاټ هغه تاسو ډیلیټ کړئ چې ریموو فار ایوری ون یو آپشن لري نن سبا په میسنجر کې او په فیسبوک کې دا آپشن راغلی مخکې نه و یعنی جانب د مقابل دپاره هم ډیلیټ شي او د تاسو دپاره هم ډیلیټ شي هیڅ وخت په چا باور مه کوئ غټ لامل یې دغه شی کیدلی شي که چیرته تاسو یو چا ته عکس لیږئ نو تاسو پوه شئ چې دا سل په سلو کې نشر کیږي که څومره هم اعتبار په یو چا وکړي بیا هم هغه داسې کار کې پاسورډ د سړي چې فینګر پرنٹ باندې اعتبار نه دی پکار هغه ته باید تاسو غټ پاسورډ ورکړئ سو واړو حروف غټ حروف کریکٹرز ولري چې کله پاسورډ مو ورکو پاهي کې داخل کې هم اپلیکیشن انسټال کې چې تاسو مثال ټولنیز شبکو عکسونه په دې شنو باندې پاسورډ ولګيږي نو کله چې کوم مثال یو کس تاسو موبایل پاسورډ پیدا کړي د داخل پاسورډ مو باید د دې سره بدل وي هغه د دې باید فرق وي نو کله چې دا دواړه بدل وي کله داخل هم شي تاسو موبایل کې تاسو شخصي ډیټا ته هیڅ لاسرسی نشي پیدا کولای یعنی په یو وخت کې دوه پاسورډ یو لاک دی یو د فیک لاکر په نامه باندې موږ سره اپلیکیشن دی فیک یعنی نقلي نو دلته څه کیږي چې کله یو څوک لاګ ان کیږي مثال ما تاسو موبایل درکه تاسو راځئ لاګ ان کیږي یا زما موبایل کې شخصي چټ ته ځئ نو کله چې تاسو په فیسبوک کلیک کوئ هغه تاسو ته وایي چې تاسو فیسبوک کار نه کوي مشکل لري نو تاسو فکر کوئ چې واقعا مشکل لري هغه اصلا داسې نه هغه که تاسو هلته هغې باندې ډېر کلیک وکړئ یا مختلف اپلیکیشنونه دي چې مختلف په طریقې ورته سټ کیږي
درنو اوریدونکو دا واده دی اونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د لوګر ولایت وضعیت ځنګړې شوی. په لوګر کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول په کومه سطح کې دي؟ په دې اړه مو د لوګر له والی محمد انور خان اسحقزی سره مرکه کړې چې دا د وړاندې کیږي.
ډیر مننه جناب والی صاحب. کور مودان غوړم ول د پښتنو کوم چې ستاسو نظر د لوګر امنیتي وضعیت څنګه دی؟
تقریبا یو کال څلور میاشتې کېږي چې لوګر ته راغلی. ما کوشش کړی دی چې د علمای کرام قومي مشرانو مدنی فعالانو سره زمانه سي ډیر کچيري مش د زور د لارې حکومتداري کو دا حکومتداري ناکامه ده. ما کوشش کړی چې د ستونزې واورم چې څه ستونزې لري څه مشکلات لري موږ څه کولی شو او تاسو سره سره کولی شي. پخوانی وضعیت د لوګر اوس کې وګورو څه تغیرات هم راغلي دي ولې مشکلات هم زیات ډیر لرو.
عمده تغیرات څه دي؟ عمده مشکلات څه دي؟
داسې حالت و کله چې زما سرنوال زما تر بدن مخکې معرفي کېده د ولایت د مقام بغل ته سرنوالی تعمیر او د ریاستي محکمې تعمیر په معرفي کې هغه ترور سوی ویشت سوی په شهادت رسېدلی. والي صاحب د عیدګاه په ورځ باندې ترور سوی ویشت سوی ولې اوس هم په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو چې اوس هم په لوګر کې ډېر سخت مشکلات لرو. لوګر د کابل دروازه ده. داسره کې موږ د پاکستان سرحد خلاص لرو. اولې بیا هم زما پیام د لوګر شریف خلکو ته دا دی چې دا په باب العلم سره موسما دی، دا په باب الجهاد سره موسما دی، راسي چې دا په باب الصلح سره موسما.
دا یو امیدواری ده، دا یو هیله ده. اوس لامنیتی اړخه ستاسو هغه پوښښ چې دی څنګه دی؟ ځکه ځینې انتقادونه دا دی چې یوازې ستاسو پوښښ په پاخه سرک باندې محدود دی.
تاسو خپل ممکن د لوګر کې معلومات ولري هغه نو ډیر مناطق چې څلور پنځه کشپش کاله د طالبانو په ولکه کې و علیلی الحمد هغه زموږ د قوتونو په لاس کې دي.
مثلا کومې سیمې؟
مثلا زرغون ښار دی، باری دی، چې ورې د دولت حاکمیت دی. ولې بیا هم زه دا خبره تکراروم، زما پیام دا دی چې راسي د خلکو په زړونو حکومت وکړو، هغه په ښو حکومتداري سره کېږي.
او د خروار او د سرخ وضعیت به څنګه دی؟
سرخ کې مشکلات لرو، خروار کې مشکلات لرو، په حاضر کې مشکلات لرو. کله کله دا چریکي جنگونه پر سړک باندې هم کېږي. ګوریلای جنگونه، چریکي جنگونه تاسو ته معلومې چې مارېدلې ډېر سخت ستونزمن کار دی. ولې مخالفینو د مخامخ جګړې توان د لاسه څور کړی دی، مینونه پټي، انفجار کوي، انتیار کوي. ولې بیا مې هم پیام غوته دا دی چې ورور وژنه راسي بس کو، راسي د حل لار پیدا کړو چې څنګه کولی شو چې افغانان ته نور مستر د خدمت وګرځو، د ازار او د عزت ونه ګرځو.
که چیرې موږ له سرخ څخه، له ازرې څخه او حتی له برکې او له خروار څخه بیرته مرکز ته راسو، حتی په مرکز کې احیانا که کومه شپه چې ستاسو پوستو باندې جنګ ونه سي، ستاسو پوستو باندې حملې کیږي؟
سته جنګ سته. مخکې مې وویل چې مخالفین د لیرې څخه څو پیرونه کوي بیرته ځي. ولې اکثره وخت موږ امنیتي ارګانو ته زخمیان هم پیدا کېږي، شهیدان هم پیدا کېږي. جنگ دی، په جنگ کې تبان مشکلات وي، خلکو ته هم ضرر رسیږي.
په لوګر کې د نامنه یا یو علت یا د مخالفینو د فعالیت علت د امنیتي ځواکونو کمزورتیا یا په یو ډول سره ضعف دی که برعکس د وسلوالو مخالفینو قوت او لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه له پاکستان سره سرحد؟
دشمن یا مخالفین هغه میشته کوس په ویلې لوګر په ولایت باندې په دې خاطر باندې چې لوګر د کابل دروازه ده، میدان وردګ هم د لوګر د خاصه تدې دي، جنوب شرق ولایتونه هم د دې خاصه خطا دي. دوی هم کوشش کوي چې لوګر کې کوچنی واقع پېښ شي چې هغه مطبوعاتي شي، خلک خبر شي. زه بادغیس کې والی وم، مشکلات وه، ولې دونه مطبوعاتي کېدل نه؟ دلته که یو جزئیترین حرکت وشي د مخالفینو تمرکز هم په دې خاطر باندې دی. ولې لله الحمد موږ مناطق نیولې دي، منطقې مو د لاسه نه دي ورکړي.
د خلکو همکاري دا د حکومتدارۍ په برخه کې ډېر مهم نقش لري. د خلکو همکاري هغه ډول چې تاسو غواړئ له حکومت سره سته که نسته؟ که نسته ولې
مشکلات لرو؟ په دې باید موږ اعتراف وکړو چې په دې اداره کې مشکلات سته. ولې دا مشکلات په لږ وخت کې حلې دلم ډېر ستونزمن کار دی. که چیرې موږ دغه فاصله دا واټن چې پیدا شوی دولت او د خلکو تر مابین دا باید رالنډ کړو. ولې بیا هم زه د خلکو څخه معذرت غواړم، دا امنیت تر ټولو مهم دی. موږ کله وعده چې کوو سبا یو بل مشکل پېښ شي، هغه وعدې کې ممکن یوه هفته او دوه هفتې ځنډ راشي، دا مشکلات شته. ولې زما په راتګ سره زما ډېر تمرکز او زما ډېر کار کول د خلکو سره دی. ما اویا فیصد کار د خلکو سره کړی، دېرش فیصد مې اداري کارو ته وکړ.
اسغزی صاحب، یوه پوښتنه دا چې کله تاسو کابل ته تګ راتګ کوئ، آیا اندېښنه لرئ په لاره کې؟ داسې اندېښنه تاسو لرئ چې مبادا کومه حمله به کېږي او حملې هم شوي؟
پر ما باندې موټر بم اوسو، زه نه یم پوه سوی چې دا موټر بم دی. ما فکر کاوه چې لیرې او ما یم پټاو سپارچه زما پر موټر باندې ومښتله. په ټول افغانستان کې منفي نظر چاته نه لرم، بد نیت نه لرم. کله چې زه مرازم ډېر مطمئن په هغه ورځ باندې هم پر ما باندې څه فشار هم نه دی راغلی، ګرچې شهیدا هم هم درلوده، زخمي هم هم درلوده، نیت مې صاف دی. نو په دې باندې زه ډېر ډاډه او مطمئن یم.
هر سړی چې تګ راتګ کوي، که چېرې مقامات دي که غیر مقامات، عادي خلک دي، امنیتي ځواکونه دي، هغو سره به هم ستر اندېښنه هم دی چې مبادا ما باندې حمله ونیسي. د دغې لارې د امنیت لپاره قوي اقدامات سوي دي کوم دي؟ که نه دي سوي، ولې
اقدامات سوي دي؟ تاسې خپله ژوندی مثال یاست، تاسې نن د کابل څخه تشریف راوړی دی. داسې امنیتي ستونزه نه ده پېښ شوې چې سړک د دوه ساعته درې ساعته دپاره بند شوی. مخکې مې اشاره ورته وکړه، مخالفین راځي او دوه پیره کوي پر موټرسکل باندې بیرته ځي. زما رئیسان د ادارو اکثرو کورونه په کابل کې دي، سهار راځي وجبې ته، مازدیګر هر ورځ بیرته کابل ته ځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دونه غټ تعدید نشته. که چیرې غټ تعدید وای، بیا رئیسانو کله دا جرات کولی شوی؟
کله چې ناامني په یو سیمه کې، په یو ولایت کې د باسازۍ کارونه هم ورسره اغېزمن کېږي. په لوګر کې هم ناامني بسته د باسازۍ کارونه او انکشافي کارونه هم حتما متاثره دي. څه بدیل لاره، څه د خلکو په حمایت څم کړي
د ولسوالۍ خلک مشران راغوښتي چې د عمل منفی پروژو د پاره نه چې ممانعت وکړو، باید همکار واوسو. سړک جوړېدل، مکتب جوړېدل، کلینیک، شفاخانه جوړېدل، پارک جوړېدل، دا په شخص پورې اړه نه لري. دا که چیرې یو څوک جنګ یا هم په یو اراده باندې یو هدف ولري، یو د ځان سره یو برنامه خو ولري، د دې شیانو یا د سړک جوړولو دوم پاس سړک شروع دی، تاسې خپل شهیدان کار یې په ډېر سرعت سره روان دی. کله چې په یو منطقه کې جنګ وي، د جنګ په حالت کې خطبان خلک دغه کې ضررمن کېږي، ضرر ویني.
په ولسوالۍ او په کلیو کې ځینې د باسازۍ کارونه دي، خلکو ته خدمات رسول، دا څنګه ده؟
کلیو ته زموږ خدمات وسم ډېرې پروژې کار کوي، حتی په عذر کې وه ډېرې پروژې کار کوي. دا پروژې د خلکو دپاره دي، خلکو ته د کار زمینه مساعدیږي. موږ څو سړکونه هم لرو چې په دا نږدې وختو کې به د هغوی کارونه هم عملا شروع شي. د پروژو په عملي کولو کې دوی د خپل دولت سره پوره همکاري وکړي.
یو عمده مشکل چې په دې وروستیو کې پیدا شوه، هغه دا چې په ځینو په سیمو کې لکه په دیناو کې خلکو اعتراض وکړ د امنیتي پوستو پر ضد او خپل ښوونځي وتړل. دا یو ډېر غټ مشکل دی د آینده نسل لپاره. د دغه دپاره څه اقدام په نظر
د اشاره څه مشران راغلي وو؟ ما د هغوی سره خبره وکړه، د دیانو خلکو دپاره مې دوه ورایحت ور واستوه. کوم قانوني مشکل چې د دوی وي، مشروع مشکل چې د دوی وي هغه موږ خلکو ته واده ورکړی، ویل د مکتب بندېدل دا د دې وطن د بچیانو سره ډېر سخت ظلم او غټه جفا ده.
خو دوی وایي بچیان هم په امن کې نه دي، جنګ کېږي، له خوا طالبان حملې کوي، له دې خوا پوستې ډزې کوي او مابین کې دوی بچیان راځي ښوونځیو ته. چې ځي
د دوی هغه غوښتنې چې مشروع وي د پوستو چې کورونو ته نږدې وي، موږ د دوی سره وعده کړی چې د دوی پوستې به انشاءالله په دغه 15 ورځو کې هغو نکاتو چې خلک ځینې متضرر نیسي.
یوه موضوع هغه ده چې فساد لا هم په دولتي ادارو کې، په حکومتي ادارو کې یو غټ مشکل دی. په لوګر کې هم د فساد د موجودیت څخه په مختلفو ادارو کې شکایت کیږي.
پوهېږ په دې باندې باید موږ اعتراف یو اوازې وي د خلکو خبرې وي، یو په شواهدو سره که ماته څوک یو سند را د لوګر شریف خلکو ته مې هم په خپله اوله ورځ بیانیه کې ویلي چې ام زمان سیاست او تجارت ناممکن دی، یا به کیسې ګټې یا به پیسې ګټې. که زما په وجود کې چې زه پوه سوایم ما د فساد څخه جلوګری کړې، مخنیوی مې کړی او هیچ چاته دا اجازه نه ورکوم چې هغه مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې دخیل واوسي.
یو شمېر حکومتي ادارو کې د مسؤلینو نشتوالی دا هم په یو ډول سره فساد سره اړخ لري. دا په لوګر کې لا هم شته، لا هم خلک مسؤلین خپل وظیفو ته نه راځي، د خلکو کارونه پاتې کیږي.
بالکل دا زه تاییدوم. ما خپل رئیس منوی بشری ته او رئیس د کاري امور اجتماعي ته هغه ظرفته مسؤلین ټول ته تاریخ نوشته کړي دي چې دوی به د حضري څخه د ټولو ریاستو ګوري کوم رئیس چې نه یې راغلی هغه غیر حاضر شوی دی، ولې یو رئیس چې معاش اخلي او دوی په وظیفه کې نه یې دا د وطن سره غټ خیانت دی.
محاکمو ستاسو کې او په سرنوالۍ ستاسو کې مسؤلین مثلا که دوه ورځې بیا یو ورځنۍ که یو ورځې دوه ورځنۍ دا یو واقعه دی او د دې لپاره سند هم
شته. صاحب د محکمې نوی راغلی و هغه مې هم را دعوت کړی و، هغه څه مې هم خواهش ده و چې رئیس صاحب د خلکو ډېر کارونه د سرنوالۍ او د محکمې سره وي، هغوی هم دا تعود راته سپارلی چې موږ به غیر رسمي تک او یا رخصتی نور وختونه به موږ په مکمل او سرنولي کې ووس.
یعنی منای چې فساد ستاسو خور سره د مبارزې ټینګه ژمنه هم ستاسو څه فکر کوي کامیاب به سي په دې برخه کې؟
وګورون کوشش کوو، خدای مهربانه دی.
مننه ولی صاحب کور مو ودان.
تشکر.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زوایا سپکو تا دران وایت جوان کوی سپکو تا دران وایت جوان کوی سپینی سپینی موایت جوان کوی سپینی سپینی موایت جوان کوی رکش وی زان لٹوام زان لجانا لٹوام خوری پسر بادوام هر یوار مان لٹوام زجوار گرد مینے زان لطاوان لٹوام پل زان بیلم تا گٹم داسی الزام لٹوام ما تا خبری حسی دا زمانی جوڑوی تیارانان کوی حسی بانی جوڑوی زب قربان شم درنا خود جانان شکنا زبی دارو رغی گم خود درمان شکنا دزڑ پوچو دشتو رال باران شکنا پدی خوگ منزڑگی میں لگ مہربان شکنا دایو کمال خو اکا اس دا عرفان شکنا دایو کمال خو اکا اس دا عرفان شکنا